ډیره مننه سحر لیوال د سحر اته بجې شوې د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې درامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې اسلام آباد به د نوې میلادي میاشتې په لومړیو کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د څلور اړخیزې غونډې کوربه وي. پاکستان ته مو د افغانستان د سیاسي څیړونکو او فعالانو له سفره هم خبرو، خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته چې اجمل تورمان چمتو کړي دي.
پاکستانی چارواکي وایي افغان حکومت او پاکستان باید خپلې مسلې د خبرو له لارې حل کړي. په زابل کې لس تختول شوي ملکیان آزاد شوي دي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د بلجیم پولیس وایي چې لږ تر لږه شپږ تنه د دې هیواد په پلازمینه بروکسل کې د نوي عیسوي کال د نمانځلو په ځانګړو مراسمو کې د حملو د پلان په تور نیولې دي. بشپړ خبرونه واورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کابل او اسلام آباد یو لړ جدي مسلې لري چې باید د خبرو لارې حل شي. د دې وزارت وایان قاضي خلیل الله پرون پنځشنبه په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو را روانه غونډه به چې د امریکا او چین استازي څاري د افغان حکومت او طالبانو د سولې مذاکرو پایل ته ښه فرصت وي.
امارا ډایلاګ جو ہے اگلے مہینے شروع ہوگا فورن سیکریٹریز کی
دای وای افغانستان سره زموږ خبرې پیلې دون کې دي. د افغانستان او پاکستان بهرنیو چارو وزیران به سره وګوري. په دې غونډه کې به خپل ټول اندېښنې بحث وړاندې کړو. د امنیت او سولې ټینګښت به د خبرو یو برخه وي او ټول مهمې مسلې به مطرح شي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون پنځشنبه ویل چې د څلور اړخیزو خبرو لومړی دور به د جنوري په 11مه په اسلام آباد او دوهم به په کابل کې ترسره شي. د ښاغلي غنی په وینا افغانستان اوږدمهاله سوله غواړي او دا د جګړې د ټولو ابعادو وضاحت ته اړتیا لري. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په زابل کې هغه لس ملکیان د انسان تښتونکو له منګلو خلاص کړي چې څه موده وړاندې د کابل کندهار پر لویه لاره له موټر څخه ښکته کړل شوي ول. ملي امنیت تېره شپه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دغو کسانو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی او ډیر ژر به خپلو کورنیو ته وسپارل شي. په خبر پاڼه کې نه دي ویل شوي چې امنیتي ځواکونو د دغو تښتول شوو کسانو د عملیاتو پر مهال د پیښې عاملین هم نیولي او که نه. د کابل کندهار پر لویه لاره څو ځله هزاره توکمي ملکیان تښتول شوي دي چې یو ځل تښتونکو له څو تښتول شوو کسانو څخه سرونه هم غوڅ کړل چې په کابل کې پر ضد بې ساري مظاهره هم وشوه. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې پرون سریلانکا ته په 5 ګولونو ماتې ورکړه. له دې بری سره د افغانستان لوبډله د آسیا د جنوب هیوادونو د فوټبال د اتلولۍ فاینل سیالیو ته ورسیده. د افغانستان ټیم به د راتلونکي یک شنبه په ورځ په فاینل مسابقه کې له هند سره مخامخ شي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم مرستیال روزونکي علي اسکر لالي ازادۍ راډیو ته وویل چې له هند سره سیالۍ ته بشپړه تیاری لري. د افغانستان د فوټبال لوبډله په روانو سیالیو کې تر اوسه 15 ګولونه وهلي او یوازې یو ګولی خوړلې ده. او دا هم څو بهرني خبرونه. د بلجیم پولیس وایي چې لږ تر لږه شپږ تنه د دې هیواد په پلازمینه بروکسل کې د نوي عیسوي کال د نمانځلو په ځانګړو مراسمو کې د حملو د پلان په تور نیولې دي. له دې سره په بلجیم کې د حملو په تور د نیول شویو مشکوکو حمله کوونکو شمیر اتو ته ورسید. د فرانسې حکومت د نوي عیسوي کال د نمانځلو رسمي مراسم لغوه کړي دي. په دې ښار کې پرون پنځشنبه لږ تر لږه یو لک پولیس د امنیت ټینګولو او مشکوکو فعالیتونو د مخنیوي لپاره په دندو ګمارل شوي وه. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې اداره وایي چې په 2015 میلادي کال کې لږ تر لږه 55,000 کسان په دې هیواد کې په جګړه کې وژل شوي دي. د ادارې له لندنه په خپل رپورټ کې ویلي په سوریه کې د جګړې په قربانیانو کې تر نیمایي زیات ماشومان دي. له دې سره د سوریې په کورنۍ جګړه کې چې په 2011 میلادي کال کې پیل شوې د قربانیانو شمیر 2,60,000 کسانو ته ورسید. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې اداره وایي چې په سوریه کې د جګړې تلفات د 2014 میلادي کال په پرتله کم شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د ملي امنیت یو نوې کړنلاره تایید کړه. دا کړنلاره په امریکا تور لګوي چې له سیاسي، اقتصادي او پوځي لارو او د معلوماتي فشار په مرسته د روسیې د منځوي کولو هڅې کوي. دا کړنلاره په اوکراین کې د روان بحران پړه هم پر واشنگټن اچوي. دا پالیسي چې په څلوېښت مخونو کې جوړه شوې پر غرب تور لګوي چې د ایروشیا په سیمه کې د بحران په مرسته د روسیې ملي ګټو ته د ضربې ورکولو هڅې کوي. روسیې په دې اړه د بېلګې په ډول د اوکراین د پخواني ولسمشر ویکتور یانکویچ له واک لري کېدو ته اشاره کوي چې د کرملن له نږدې متحدانو څخه و. د امریکا متحده ایالاتو دا تورونه رد کړي چې په 2014 میلادي کال کې د ویکتور یانکویچ د واکمنۍ پر ضد په لاریونونو کې لاس درلود. او روسیه خبر ده چې د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون د خپل هیواد د راکټي پروګرام د پراختیا امر وکړ. روحانی دا اقدام د امریکا په وړاندې په غبرګون کې کړی چې د ایران له لوري د یو راکټي ازموین له امله پر دې هیواد نړیوالو بندیزونو د لګیدو هڅې کوي. د ایران دولتي خبري اژانس وایي حسن روحانی د دې هیواد دفاع وزیر ته لیکلي چې د امریکا کړنلارې له دښمنۍ ډکې دي او د ایران وسلوال ځواکونه د واشنګټن د بې ځایه لاسوهنو له امله د خپل راکټي ځواک پیاوړي کولو ته اړتیا لري. داسې ګڼل کېږي چې امریکا پر ایران د هغې راکټي ازموینې په خاطر چې د اکتوبر په 10 وشوه نړیوال بندیزونه لګولي. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دغه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم وګورئ او هم یې ولولئ. پته ده ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. په دې خبرونه کې د دغه مسایلو په اړه په تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان او پاکستان چارواکي په اسلام آباد کې په یو څلور اړخیزه غونډه کې برخه اخلي. په دې غونډه کې په څه مسایلو بحث کیږي؟ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې په اړه وایي
Both countries have serious issues.
دواړه هیوادونه یعنی افغانستان او پاکستان جدي او جنجالي مسالې لري چې باید د خبرو لالارې په سوله ییز ډول حل شي.
پاکستان ته مو د افغانستان د سیاسي کارپوهانو او مدني فعالانو له سفره هم خبرو. ولسمشر اشرف غني وایي پر روان پسرلي کې به هیواد کې د پام وړ اقتصادي بدلونونه راشي.
برای تنوع ترانزیت افغانستان اقدامات جدی انجام شد. خط آهن ترکمنستان برای آتین هم میرسه.
د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر ویلی د پروختون کې یو وخت د طالبانو د یو مشر درملنه شوې ده. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د یو کلی زرغګونه رادیو ډرامه لرو او له ډرامې وروسته په اړوند موضوع باندې درته ژوندۍ بحث هم لرو. هیله ده تر پای را سره پاتې شئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران په اسلام آباد کې خبري کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند پرون خبريالانو ته ویل چې دا لیدنه به په روان میلادي میاشت کې د امریکا او چین د استازو تر څارنې لاندې وي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني پرون دا خبر تایید کړ. ښاغلي غني په کابل کې خبريالانو ته ویل چې د دواړو هیوادونو استازي به د جنوري په 11 سره وګوري. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویل دا هیواد له افغانستان سره یو لړ جدي مسالې لري چې باید د خبرو له لارې حل شي. د دې وزارت ویاند قاضي خلیل الله پرون په اسلام آباد کې خبريالانو ته ویل چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به په څلور اړخیزه غونډه کې پر مهمو مسلو خبري وکړي.
Both countries have serious issues.
دواړه هیوادونه یعنی افغانستان او پاکستان جدي او جنجالي مسالې لري چې باید د خبرو لالاري په سوله ییز ډول حل شي. د دې عمله د دواړو خواو ترمنځ د خبرو پریکړه مهمه ده. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په جنوري کې سره ګوري څو په ټولو جنجالي مسلو د مذاکرو د دوهم دور لپاره د یو مهالویش په جوړولو بحث وشي. پاکستانی چارواکي وایي که څه هم په اسلام آباد کې په څلور اړخیزه غونډه کې تر ډېره حده د سوریه او طالبانو سره د مذاکرو په اړه خبرې کیږي خو نور مهم مسایل به هم مطرح شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني پرون په کابل کې خبريالانو ته وویل چې لومړی څلور اړخیزه غونډه به د جنوري په 11 په اسلام آباد او دوهمه به په کابل کې وشي. ښاغلي غني وویل افغانستان اوسمهالي سوله غواړي او دا د جګړې د ټولو ابعادو وضاحت ته اړتیا لري. ولسمشر غني پر طالبانو غږ وکړ چې د تروریزم او سولې ترمنځ یو انتخاب وکړي.
مسله اساسي یک انتخاب است. انتخاب بری
اساسي مسله دا ده چې په دې ځای کې یو انتخاب وجود لري او هغه دا ده چې یا سوله غواړي یا تروریزم. دوهم انتخاب نشته. هغه ګام چې پورته شوی دا ده چې د څلور اړخیزي همکاري په چوکاټ کې د تروریزم لپاره د زغم ځای نه پاتې کیږي. د افغان حکومت او طالبانو ترمن د سول د مذاکرو د بیا پیل لپاره خبرو د دواړو هیوادونو په سیاسي کړیو کې مختلف نظرونه پیدا کړی دي. په کابل کې د سیاسي چارو څارونکی احمد سعیدی وایي پاکستان په خپلو کړندارو کې بدلون نه دی راوستي.
پاکستان خپل سیاست باندې تغییر راوستي. اما په خپل استراتیجی په خپل عمق استراتیجی هرگز تر اوسه تغییر ندی راوړي. په چنده ته بګوري چې د افغانستان افراد مضبوط و قوي و نیرومند و خامخا مذاکره کوي تفاهم ته ورسېږي. چې وکتل چې حکومت ضعیف ده، ناتوان ده، یا نو هغه جنګ ده.
خو په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند په دې باور دی چې په کابل کې په دې اړه منفي نظرونه شته او د مذاکرو لپاره رواني هڅې انسجام نه لري.
نسو پوری چې طالبانو په خپل دغه کې چې کوم دی اس نرمي نه راوستي او د کابل دولت په خپل دغه کې نرمي نه راوستي، نو زه ګومان نه کوم چې ګینه خبره مخکې لاړ شي. بل دا چې افغانستان کې ډیر داسې خلک وي چې هغه د طالبانو مین سټریمینګ نه غواړي، ځکه چې هغه د موجوده چې کوم حالات دي د نه هغه ډیره استفاده کړي د پتیر سر لسکالو کې. نو هغه به د هر یو هغه ګام مخالفت کوي چې کوم دا مقصد وي چې طالبان هم په دې پروسو کې شامل شي.
د افغان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ د سول د خبرو اول دور اسلام آباد ته نږدې د چین او امریکا د استازو تر څارنې لاندې ترسره شو. خو د لیدنو او کتنو دغه سلسله د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته بنده شوه. په اسلام آباد کې د را روانې څلور اړخیزې غونډې په اړه د طالبانو دقیق موقف لا نه دی څرګند.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې برخه اخلي. خو تېره ورځ بیا ولسمشر اشرف غنی وویل چې په دې غونډه کې د افغانستان په استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزای ګډون کوي. راځو یوې بلې اړوندې موضوع ته ټاکل شوی چې د سیاسي څېړونکو او مدني فعالانو یو پلاوی په نږدې ورځو کې پاکستان ته ولاړ او د طالبانو او افغانستان حکومت د سولې د مذاکراتو پر شرایطو خبرې وکړي. دا پلاوی د پریکړو صلاحیت نه لري خو له پاکستاني لوري سره د افغانستان پر موقف او غوښتنو خبرې کوي. د دې هیئت غړی احمد سیدی وایي چې تېره اونۍ یو ورته هیئت له پاکستانه کابل ته راغلی و او د سولې د مذاکرو اړوندې پر ځینې مهمو مسلو خبرې کړې وې. فرشتې جلالزی له احمد سیدی سره مرکه کړې چې د اورېدو بلنه یې درکوو.
نو ستاسې ارزیابي اوس څه ده؟ تاسې خو واتمن یو ارزیابي کړې تر اوسه پورې چې دا د سولې خبرې په کومې خوا روانې دي؟ آیا دا اوس مذاکرې به وشي که به ونه شي؟ آیا دا مذاکرې به نتیجه ورکړي که به یې ورنکړي؟ تاسې دغه مخکنی برداشت مو څه دی د دې ټول وضعیت څخه؟
اوس زه درته وایم، پاکستان په خپل سیاست هغه فشار چې تقریبا درو سلو میاشتو پر پاکستان واد دیواره ته په خپل سیاست باندې تغییر راوستی دي، اما په خپل استراتیجي په خپل عمق استراتیجي هرگز تر اوسه تغییر نه دی راوړی. هر خبرې چې ما د پاکستانیانو سره وکړه موږ په دې نتیجې ورسېدو چې هغو خبرې تر اوسه یو نوکې تکتیکي دي، فیصلې دي، موسومي دي، غواړه چې فرص پیدا کړي. بیارو په چنده ته به ګوري چې د افغانستان افراد مضبوط و قوي و نیرومند و خامخا مذاکره کوي تفاهم ته ورسېږي. چې وکتل چې حکومت ضعیف ده، ناتوان ده، یا نو هغه جنګ ده. اوس داسې نظر ده چې یعنی فرض کوم چې ما چې خبرې وکړه د پاکستان جنرال وحید ارشد و هغه جنرال احسان و عایشه ګلالۍ وزیر و نور ځله ساتلي وو. مثلا اختر محمد منصور راغی مذاکره ته، رسول راغی مذاکره ته، یعنی اسلامي پاتې کېږي، افغاني پاتې کېږي، جیش محمد پاتې کېږي، سرفروشان اسلام پاتې کېږي، لشکر تهیوه جمعیت ته ته نور ډلې منګل باغ دي کې کاري محبوب دي کې بلانۍ کې بلانۍ تر هغه وخته پورې چې پاکستان داسې تصمیم به نه نیسي. هغه ځانې چې د ډیورنډ کرښه هغه خاته ده، هغو ته رخصت ورکړي، له هغو ته حمایت به نه وي، هغو ته اکمال ونه کړي. موږ نتیجې ته چې ورسېږو نه ده سل نه تامین کېږي.
نو تاسې پاکستانیانو څخه څه برداشت وکړ؟ آیا دوی دې ته تیار دي چې هغه ټولې ځالې ور وتړي او تاسې د دې خبرو مذاکراتو له جو څخه ستاسې دا برداشت څه و؟
یو پاکستانی ما ته یو خصوصي خبره وکړه چې رال شریف ماموریت نه پاتې ده. دی غواړي چې په آخر ماموریت چې تقاعد کېږي یو نام نیک کمایي کړي، دی یو تلاش کوي. اما پاکستانیان په دې نظر و چې دومره چې په افغانستان کې د صلح دپاره واحد نظر نشته، په پاکستان کې هم نشته. فوج یو نظر لري، آیسا یو نظر لري، حکومت ملکی یو نظر لري، عمران خان بل نظر لري، ملایان بل نظر لري. یعنی د هغو نظر داسې و چې شاید پل سرتاسري نه سي، خو یو نوکي بعضې معضلې چې دواړو مملکتونو په منځ کې یو نوکي به حل کړي، یو نوکي صلح به راشي. داسې نظر وه.
سیدی صاحب، دوه خبرې د افغانستان د حکومت او د افغانستان څخه دننه ډېرې اورېدل کېږي چې تاسې یې یوه خبره تکرار کړه چې تاسې وایاست موږ عذر نه کوو، تاسو د افغانستان موقف یو لنډ ارزیابي کوي، آیا افغانستان په داسې موقف کې دی چې عذر ته اړتیا نه لري؟
مونږ پخا عذر کړی، پاکستان ته ورور مې ویلي، دوم کور مې ویلي، طالبان ته مې ورور ویلي، عذر مې کړی، زوړی مې کړی، ناروان ته کړی، خدای دپاره و کړی، نتیجې نه دي ورکړې. اوس مونږ مجبور یو، جابه جوانې له مونږ سره ده، دنیا له مونږ سره ده، دنیا اوس دې نتیجه کړې چې پاکستان یو متجاوز مداخله ګرځه، فشار پاکستان ته ورکول له تیږې بدتره ده. هر څومره چې وګورو بیا نو د هغه خبرو د پاکستانیانو زمونږ مشکل زیاتر دی، کېږي کم نه لږي.
نو دغه د تاسې دغو خبرو ته که سړی فکر وکړي، دا اوس چې مو څه وویل، دا به بهتره نه وای چې دغه هیئت چې اوس تاسې پاکستان ته ځي دا واشنګټن ته تللی وای؟
پاکستان د امریکایانو سره ژوندارمې منطقې دي. اوس امریکایان حاضر نه دي چې افغانان په پاکستانیانو بدل شي، یعنی په دې معنا چې پاکستان ته ووایي افغانان ته ووایي شاباش. د دې لپاره چې امریکایانو ورته ضرورت لري، امریکا اوس هم د پاکستان له موږ نه بهتر احترام کوي، بهتر عزت کوي، اما موږ هم باید چالشي سیاست به وکړو، یعنی فعال سیاست به وکړو په دې منطقه کې. له موږ ساکت استادل کار ښه نه دي.
په کابل کې دا ظرفیت تاسې ګورئ
چې موږ دا توان ولرو د افغانستان ملت، د افغانستان عوام دې ته آماده کړو چې په یو ژبه را روان شي، په یو خوله را روان شي، په یو حرکت. متاسفانه تر اوسه نشته، هر څه به کېږي. باید دا ظرفیت چې نه لرو باید پیدا.
پاکستان ته مو د سیاسي کارپوهانو او مدني فعالانو د سفر په اړه د احمد سیدی څرګندونې اورېدې. که چیرې فیسبوک پاڼه لرئ، فیسبوک لرئ، د ازادي راډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړئ، هلته وخت په وخت تازه مطالب او نوي خبرونه تاسو هم لیدلی شئ.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوت بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وقت شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په سمګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د راتلونکي کال د حمل په میاشت کې به د دغه هیواد د ترانزیت، سوداګرۍ او اقتصادي پروګرامونو په برخه کې اساسي بدلونونه رامنځته شي. ښاغلي غنی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې افغانستان هڅه کوي چې په یوه یا دوه ګاونډیو هیوادونو موجوده ترانزیتي او سوداګریزه اتکا کم کړي. نوموړي دغه شان ټینګار وکړ چې اوبه او برېښنا د افغانستان نورې اقتصادي برخې دي چې حکومت پرې تمرکز لري. په دې اړه پام وکړئ د یوسف خان زدران راپور ته.
د ایران او منځنۍ آسیا له لارې لارو په او خلیج سره نښلیدل او د قینې بندر ته د ترکمنستان د اوسپنې پټلۍ او د تیلو د پایپ لاین را رسیدل هغه مهم پروګرامونه دي چې ولسمشر یې ډیر ژر د عملي کېدو خبره کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د را روان کال د حمل په میاشت کې به د افغانستان په وارداتو او صادراتو کې د پام وړ بدلون راشي او د کارموندنې مهم پروګرامونه به عملي شي. ښاغلي غنی ټینګار وکړ چې افغانستان هڅه کوي په یو یا دوه ګاونډیو هیوادونو له ترانزیتي او سوداګریز اتکایي حالت ته راوځي.
کومه موضوع چې اوس پرې زموږ اساسي تمرکز کیږي، یوه د اوبو او بله د برېښنا ده. د انرژۍ په اړه زموږ سیاست دا دی چې د انرژۍ په تجارتي مرکز بدل شو. په دې برخه کې ټاپي او کاسا شامل دي، او له بلې خوا زموږ هیواد باید په خپله د انرژۍ د تولید او صادرولو توان پیدا کړي.
ولسمشر اشرف غنی وایي چې افغانستان د آذربایجان، ګرجستان او ترکیې له لارې له اروپا او د چابهار بندر له لارې به له خلیج سره ونښلول شي. ولسمشر اشرف غنی وایي چې په افغانستان کې باید پایښتي اقتصاد رامنځته شي او دغه هیواد له مصرفي حالته په تولیدي حالت بدل او په ځان بسیا شي. اوس مهال افغانستان ته ډیری صادرات له ایران او پاکستان څخه دي، او افغان سوداګر وایي چې دغه دوه هیوادونه په ځینو مواردو کې له ترانزیتي او سوداګریزو مسایلو څخه پر افغانستان د فشار د وسیلې په توګه کار اخلي. خو یو شمېر تازه خپره شوي راپورونه وایي چې په دې وروستیو کې افغانستان د منځنۍ آسیا له هیوادونو هم خپل واردات زیات کړي او له پاکستان نه افغان سوداګرو واردات کم کړي دي. افغان ولسمشر وایي چې د ټاپي یا د افغانستان له لارې له ترکمنستان څخه پاکستان او هند ته د ګازو د لیږد د پروژې د کار له پیل سره هڅه کیږي چې په افغانستان کې ډیره برېښنا تولید او د دغه هیواد له اوبو هم استفاده وشي.
د افغانستان د ترانزیت د تنوع لپاره جدي اقدامات شوي. انشاءالله د حمل په میاشت کې به د ترکمنستان د اوسپنې پټلۍ اقینې ته ورسیږي.
همدارنګه په دې میاشت کې به د تیلو نلونه هم دا قینې له بندر سره ونښلیږي.
ولسمشر غنی تل ویلي چې افغانستان به د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ په یو ترانزیتي پله بدلوي او له جغرافیایي موقعیته به یې سمه استفاده وشي. افغان چارواکو له دې وړاندې د اقتصادي پروژو د امنیت ډاډ هم ورکړی او ویلي دي هر کله چې د ګاونډیو هیوادونو اقتصادي ګټې په افغانستان کې خوندي شي، امنیت خپله ورسره ښه کیږي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اعلان واورید، خو اوس د ازادي رادیو خبرونه ته غوږی. د غوراوي کمیټه وایي چې تر راتلونکې یوې نیمې میاشتې پورې به د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو پیشنهادي غړي حکومت ته معرفي کړي. دغه کمیټې د پنجشنبې په ورځ خپل منځي انتخابات هم وکړل چې دین محمد ګرانی د مشر په توګه وټاکل شو. په عین وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دا کمیټه د انتخاباتو د قانون له موادو سره سمه نه ده ټاکل شوې. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د غوراوي کمیټه وایي تر راتلونکې یوې میاشتې پورې به یوویشت کسان د انتخاباتو او پنځلس د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لپاره غوره ولسمشر ته به یې معرفي کړي. دغه څرګندونې د غوراوي کمیټې مشر دین محمد ګران د پنجشنبې په ورځ د کمیټې له خپلمنځي انتخاباتو وروسته په کابل کې خبریالانو ته وکړې. د غوراوي د کمیټې نوی منتخب رئیس دین محمد ګران د کمیټې د اقداماتو په اړه وویل:
کمیټه مکلفیت لري چې د نوماند شویو کسانو له جملې څخه یویشت تنه قانوني معیارونه ولري د ټاکنو کمیسیون لپاره، او پنځلس تنه به د ټاکنیزو شکایاتو د کمیسیون لپاره رسمن جناب رئیس صاحب جمهور ته وړاندې کوي، او جلالت معال رئیس صاحب به له یویشتو څخه اووه کسان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او پنځه تنه د ټاکنیزو شکایاتو د کمیسیون لپاره ټاکي.
د دې کمیټې په غړو کې د یوې ښځې په ګډون د مختلفو دولتي او غیر دولتي ادارو غړي شامل دي. د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د غوره کولو لپاره د غوراوي کمیټه سمود وړاندې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون لخوا جوړه شوه. سره له دې چې د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د ټاکلو لپاره د غوراوي کمیټې په کار پیل وکړ، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې کمیټې کار د قانون له موادو سره سم نه ګڼي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تشکیل، صلاحیت او وظائف او قانون په څوارلسم ماده کې په دویمه فقره کې داسې وایي چې کچېرې کمیسیون که څه تعدیلات راځي، د تعدیلاتو د پیشنهاد صلاحیت د کمیسیون په غاړه ده، نه داسې چې یو بل څوک د بهر نه راځي. اصلاحاتو سره موږ مخالفت نه لرو، مجریان موږ یو. زموږ نه پوښتنه وکړي، قانون هم دا صلاحیت موږ ته راکړی دی.
له دې وړاندې ولسی جرګې هم ویلي و چې د انتخاباتو د کمیسیون د تشکیل دندو او صلاحیتونو په اړه د ولسمشر د فرمان له ردېدو وروسته د غوراوي کمیټه قانوني نه ده. د غوراوي کمیټې دا هم وویل: هر څوک چې د انتخاباتي کمیسیونونو غړیتوب ته کاندیدېږي، خپل اسناد د جدي تر څلېرویشتمې نیټې پورې وروسپاري. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر اشرف غنی ویلي چې حکومت چمتو دی چې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو راتلونکي انتخابات د نوي لمریز کال د اوړي او مني ترمنځ وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي چې نږدې څلور پنځه کاله مخکې د ده په روغتون شوکت خانم کنسر هسپتال کې د افغان طالبانو د یوه مشر درملنه شوې وه. که څه هم نوموړي د طالبانو د دغه مشر نوم نه دی اخیستی، خو وایي چې دی هغه وخت په دې وپوهېده چې د طالبانو لخوا ورته د خپل مشر د درملنې په خاطر د مننې لیک ورغی. زموږ همکار دا مرکه اورېدلې او دا راپور یې برابر کړی دی.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان انکشاف کړی چې دغه هیواد د پنجاب صوبې په مرکز لاهور کې د دغه لخوا په جوړ شوي شوکت خانم کینسر هسپتال کې د افغان طالبانو د یو جګپوړي مشر درملنه شوې ده. نوموړي دا څرګندونې د جمعې په شپه د پاکستان د شخصي تلویزیون جیو د روانو چارو په پروګرام کیپیټل ټاک کې د مرکې په ترڅ کې وکړې. که څه هم عمران خان په دغه مرکه کې د افغان طالبانو د مشر نوم وانخیست، خو ویې ویل د هغه وخت پوه شو چې د ده په روغتون کې د طالبانو د مشر درملنه شوې. کله چې طالبانو هغه ته د خپل مشر تر درملنې وروسته د مننې لیک ولیږه، عمران خان د خپل مرکې په یوې برخه کې د شوکت خانم هسپتال د لاسته راوړنو په اړه وویل چې دغه هسپتال ته پر پاکستاني ناروغانو سربېره ګڼ شمېر افغان ناروغان هم وزي او زیاته کړه. زمونږ هسپتال ته د پاکستان د ټولو صوبو د خلکو علاوه افغانان هم راځي. څلور پنځه کاله مخکې ماته معلومه شوه چې زمونږ په هسپتال شوکت خانم کې د افغان طالبانو د یو مشر درملنه هم شوې ده، خو زه هغه وخت په دې پوه شوم چې کله ماته د هغوی له طرفه د خپل مشر درملنې په خاطر د مننې لیک راغی. که څه هم نوموړي دا ونه ویل چې دغه افغان طالب مشر ته څه ډول ناروغي ورپېښه وه، خو ویل چې دا پېښه نږدې پنځه کاله مخکې شوې ده. عمران خان دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې نوموړي د سې شنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې هم د شوکت خانم هسپتال دویمه څانګه پرانسته. نوموړي د دغه هسپتال په پرانستون کې وینا کې ویل چې د دې هسپتال څانګه په پېښور کې ځکه جوړوي څو د خیبر پښتونخوا او قبایلي تر څنګ د افغان ناروغانو درملنه هم پکې وشي. عمران خان د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر دی چې د 2013 میلادي کال په مئی میاشت کې د دې هېواد په عمومي انتخاباتو کې په خیبر پښتونخوا صوبې کې ډېرې څوکۍ واخیستې او دلته یې د جماعت اسلامي په ملاتړ ګډ ائتلافي حکومت جوړ کړ. نوموړي څو کاله مخکې پر قبایلي سیمو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو په احتجاج کې په پېښور کې یوه اوږده احتجاجي ناسته کړې وه او په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو اکمالاتي لار هم بنده کړې وه. د یادونې وړ ده چې عمران خان یو مهال د پاکستاني طالبانو پر ضد د عملیاتو مخالفت کاوه او ټینګار یې کاوه چې له هغوی سره د خبرو اترو لار خپله شي او همداراز یې په پېښور کې د هغوی د سیاسي دفتر پرانستو غوښتنه هم کړې وه.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې
زمو غاګل ازادۍ رادیو نوري په راپور کې مورې دل چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي چې نږدې 4-5 کاله مخکې د پروختون کې شوکت خانم کانسر هسپتال کې د افغان طالبانو د یو مشر درملنه شوې وه. اوس هم راځو د فوټبال یو خبر ته. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې پرون د سریلانکا د فوټبال ټیم ته ماته ورکړه او د جنوبي آسیا د هیوادونو د فوټبال وروستۍ مسابقې ته یې لاره پیدا کړه. د افغانستان د فوټبال ټیم پرون سریلانکا لوبډلې ته 15 ګولونه ورکړل. ټاکل شوی چې وروستۍ مسابقه به یې د هند په وړاندې وي. دا چې دا مسابقه به څه وخت وي او افغان لوبډله ورته څه چمتووالی لري، په دې اړه پام وکړئ د فرشتې جلالزی راپور ته.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د آسیا د جنوب هیوادونو د فوټبال د اتلولۍ د ګټلو لپاره فاینل مسابقې ته ورسېده. د افغانستان لوبډلې پرون سریلانکا ته 15 ګولونه ورکړل، خو د سریلانکا لوبډله د یوه ګول په وهلو هم بریالۍ نه شوه. د افغانستان د فوټبال د لوبډلې مرستیال روزونکي علي اسکر لالی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ملي لوبډلې لوبغاړي د اتلولۍ د ګټلو لپاره تیاری نیسي. د افغانستان وروستۍ یا فاینل مسابقه له هند سره ده. شاغلی لالی څرګنده کړ چې هند پیاوړی ټیم لري، خو افغان لوري به هڅه کوي چې د آسیا د جنوب هیوادونو د فوټبال د سیالیو د اتلولۍ جام کابل ته یوسي.
ما تمام تلاش خود کردیم که جام به کابل بیاریم. تیم ما قوی تر از تیم
موږ به ډیره هڅه کوو چې جام کابل ته یوسم. موږ لوبډله پر هند پیاوړی ده. موږ د هغوی په پرتله ښه انسجام او ښه تیاری لرو. موږ لوبغاړي په ښه روحیه سیالۍ ته تیاری نیسي. موږ لوبډله بشپړه تیاره ده چې د آسیا د جنوب د هیوادونو د فوټبال د اتلولۍ له لقبه دفاع وکړي. د افغانستان لوبډلې د پرونۍ مسابقې د لومړۍ نیمایي په وروستیو شیبو کې اول ګول وواهه، خو په دوهمه نیمایي کې د ګولونو سلسله جاري وه او سریلانکا په دفاعي حالت کې وه. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د آسیا د جنوب د هیوادونو د فوټبال د اتلولۍ په سیالیو کې تر اوسه 15 ګولونه وهلي او یوازې یو ګول یې خوړلی دی. افغانستان د بنگلاديش لوبډلې ته د 0 په مقابل کې 4، د بوتان لوبډلې ته د 0 په مقابل کې 3، مالدیف ته د 0 په مقابل کې 4 او بل اخر پرون سریلانکا ته د 0 پر وړاندې 15 ګول نور کړل. د دې سیالیو کوربه هیواد هند په مخکنی سیالي کې مالدیف ته په 3 ګولونو ماتې ورکړې ده. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله په 2014 میلادي کال کې هم د آسیا د جنوب هیوادونو د فوټبال د اتلولۍ په مسابقې کې د هند لوبډلې سره مخامخ شوې وه او هغه مهال افغانستان هند ته د 0 په مقابل کې په 2 ګولونو ماتې ورکړې وه او د اتلولۍ جام یې ګټلې وه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته را استولې دي.
حاجی شمس الحق د هلمند له سنگین څخه لیکلي، څنګه ښه کار وشو چې بیا د سولې خبرې پیلېږي. ګوهر الله له خوست څخه لیکلي، خدا پرست طالبان اوس پوهېدلې دي، خو هغه طالبان چې د پردیو لپاره خدمت کوي هغه ښه پوه دي، خو بیا هم جګړې ته دوام ورکوي. نور محمد حقیار له هلمند څخه لیکلي، د ښاغلي اشرف غني هڅې او کوښښ د سولې لپاره د ستایلو وړ دی. عبدالستار ملکزي له هلمند څخه لیکلي چې د روسانو مرسته د طالبانو سره په حقیقت کې په افغانستان کې د بلې نوې نیابتي جګړې پیل دی او رحیم الله مقدس د هلمند مرجع څخه لیکلی چې زما په نظر د روسیې اصلي هدف د طالبانو له همکارۍ څخه دا دی چې روسیه غواړي له امریکا سره خپل نیابتي جنگ د سوریه پر ځای په افغانستان کې مخته یوسي. 8:30 شوې. لاند خبرونه له اجمل تورمان ناورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کابل او اسلام آباد یو لړ جدي مسلې لري چې باید د خبرو له لارې حل شي. د دې وزارت وایي قاضي خلیل الله پرون په اسلام آباد کې خبري غونډه ته وویل د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو را روانه غونډه به چې د امریکا او چین استازي څاري د افغان حکومت او طالبان د سولې مذاکرو پیل ته ښه فرصت وي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په زابل کې هغه لس ملکیان د انسان تښتونکو له منګولو خلاص کړي چې څه موده وړاندې د کابل کندهار په لویه لاره له موټر څخه ښکته شوي ول. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې پرون سریلانکا ته په 5 ماتې ورکړه. له دې سره د افغانستان لوبډله د آسیا د جنوب هیوادونو د فوټبال د اتلولۍ فاینل سیالیو ته لاره پیدا کړه. د بلجیم پولیس وایي چې لږ تر لږه شپږ تنه د دې هیواد په پلازمینه بروکسل کې د نوي عیسوي کال د نمانځلو په ځانګړو مراسمو کې د حملو د پلان په تور نیولې دي. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې اداره وایي چې په 2015 میلادي کال کې لږ تر لږه 55,000 کسان په دې هیواد کې په جګړه کې وژل شوي دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د ملي امنیت یوه نوې کړنداره تایید کړه. دا کړنداره په امریکا تور لګوي چې له سیاسي، اقتصادي او پوځي لارو او د معلوماتي فشار په مرسته د روسیې د منځوي کولو هڅې کوي.
8:02 شوې. لجمن سره سم یو کلی زرغګونه ډرامه درته لرو او ورپسې د یوسف خان زدران په کوربتوب د ډرامې په اړه ژوندی بحث هم له یاده مباسي.
یو کلی زرغګونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې څارنوال د فرزانې په ماشومتوب ودول غیر قانوني عمل وګڼه. اوس راځئ واورو چې نعیم او هغه کسان چې د فرزانې په ودولو کې لاس درلوده څه دلایل وړاندې کوي.
نثار احمده، ډیره موده مې نه وی لیدلی، ښه خو یې؟
مننه خیم سید وروره، هغه د ځمکې لانجې سره لږ سرګردانه وم.
څنګه اوسوه؟ ستونزه مو حل سوه؟
هو وروره، ځمکه مو له دعوې خلاصه سوه، د شاغا پیسې مې بیرته ورکړې.
رښتیا ګل محمد هم نشته، تا خو هغه ته پور ورکړی و، بیرته یې درکړې؟
هغه مخکې له دې چې لاړ شي زما پورې راکړه.
په څه ډول پور دې ورکړی وي؟
حسنه پور و، د ګل محمد لاس سخت بند و او ما سره پیسې هم داسې پرتې وي، بیا مې ورکړې.
یار، هغه ورځ مولوي صاحب مسلې کولی، ویل یې د حسنۍ پور ورکول ډیر اجر لري.
بس خدای دې لس برابر اجر درکړي، که مو خوښه وي اصلي خبرې ته به راشو.
او سمه ده، ښه سیده وروره، نه پوهېږم چې ته به څه فکر کوې، خو موږ راغلي یو چې خوشحاله مو رخصت کې، نور مو مزه ورونو.
نه، د زورولو خبره نه ده، زموږ د اولادونو د ژوند خبره ده.
زمیم دی زوی خوشحالی غواړم، خو ډیر وخت شو تش لاس مولېږې.
سعید وروره، د خیر کار دی، بیړه به پی وکړو.
نثار وروره، ته به خبرې چې د احمد خبره لا تر اوسه د قدیر د لور سره په ځای پاتې ده، تاسو هغه خبره څنګه کړله؟
سعید، زما زوی په هغې خبرې له قدیر نه سخت خفه شو، چې ولور یې پرې دوه برابره کړ، دا ستونزه خپله قدیر جوړه کړه.
ته خفه نسی، تر څو د قدیر د لور خبره یو طرفه نسی زه څه نسم کولی. د مسلې پای ته باید فکر وکړو، داسې د نیمې لارې پریښې خبرې بیا وروسته لانجې جوړوي.
زموږ خبره د قدیر سره ختمه ده، زما زوی د قدیر د لور سره واده نه کوي.
صابر وروره، دا کومه وړه خبره نه ده، د ژوند مسله ده. ته اوس ګوره نعیم په ځان او په لور څه کارونه وکړل.
سعید وروره، زما د خورزې خبره د قدیر د لور له موضوع سره فرق لري.
او ستا او د صابر اولادونه خو شکر پودي او عمرونه هم کم نه دي.
هو، ما ته هر څه معلوم دي، د خورزې سره مې زه خپله پورته کښته منډې وهم، همدانن بیا هم غوښتي یو، باید ورشو، پرون ونه شو چې ورځ رانه لاړه.
خدای به خیر کړي، خو یوازې د سند خبره نه ده، دلته د قدیر د لور مسله نامعلومه پاتې ده. دا وړه خبره مه بوله، بیا به خدای مکه موږ به هم په محکمو ګرځو.
خدای دې نه کیسه ای ده، زه واده در کوم چې هیڅ خبره هم نسته.
نه مه خفه کیږئ، زما کور ستاسې له سره جار، دا خبره ماته لانجمنه ښکاري.
څه شوه؟ دغه ده ښه فرزانې، دا د عریضه ده، خپلې ټولې خبرې دې پکې ولیکلې.
اوس رڼوال صاحب، ما ویل ماما مې راته لیکل.
ښه، هر څه سمیږي له خیره، نور به غم نه کوي.
سرنوال صاحب، زما درسونه هم ټول پاتې دي، ما هم نه غوښتل چې واده وکړم، ولې دې ماته د عریضې لیکلو ونه ویل؟
څنګه چې په فرزانې باندې ظلم شوی، په تا هم ظلم شوی. هلکه مریضې کولی شي، خو ستا ته اړتیا نشته چې عریضه ولیکې، همدا د فرزانې عریضه بس ده.
بیا مې نکاح څنګه کیږي څارنوال صاحب؟
کومه نکاح؟ نکاح چیرته وه؟ ښه خیر، بیا به په محکمې کې په دې اړه قاضي حکم کوي. تاسو باید فامیلي محکمې ته مراجعه وکړئ.
څارنوال صاحب، که زه د واده په مراسمو کې وای فرزانه مې نه ودوله، ټول ویل چې ډېرې ژړل. زه په ښار کې وم، سبق ته تللی وم.
او ته خو یې پرېږده چې زما عریضه سمه ولولي.
ښه ښه، لولمه یې. فرزانه د محمد نعیم لور چې تره او پلار به په جبري واده مجبوره کړم، اوس په دې نکاح رضایت نه لرم.
سمه مو لیکلې؟
هو سمه ده، یعنی ته د تره او پلار په زوره واده کړې؟
هو سرنوال صاحب، ډېر مې وژړل، هېچا مې خبره نه منله. تره مې وویل دا رواج دی، ته هم په ماشومتوب کې ورپه نوم کړې وې.
زما پلار هم ویل چې د ناموس خبره ده، هغه دې په نوم ده، همدا هم رواج دی، باید واده وشي.
ښه، حتما به هغوی هم پوه شي چې دوی څه کړي او چا ته یې بد رسولي.
وی دا اور خو بیخي مړ شوی. شیبه مخکې مې لرګي وراچولې، یا خدا ژمی څومره جنجال لري. د اسلام پلاره، ځان ته د خلاصون یوه لاره پیدا کړه، که نه نو نوم به مو د ښار په دروازو ولیکل شي.
اوس نو خبره د خبرې نه تېره شوې ده، هېڅ څه هم نشم کولی.
ګریلاوالا فکر کړی وای دا ورځ به نه راتله.
ته مې په زخمونو مالګه مه دوړوه وخزې، اسم په ډېرو فکرونو لیونه شوی یم بیخي.
رښتیا وایم د اسلام پلاره، اول خو دې پردی لور سره څه کار و، بله بله خبره ده چې نه جینۍ او نه یې مور و پلار راځاوو، تاسې په خپله سرزوري جینۍ وکړه.
پردی لور؟ وریره مې واخر، او بیا نعیم خپله واګ را کړی و.
اوس خو نعیم نسته، رښتیا به سره وایي د اسلام پلاره، نعیم ته خو تا خپله ورور یې مخته کړه، که نه هغه چیرته منل؟
یاره شفیقې، که زه خبر وای چې داسې په کلي کې شرمېږو، چیرته مې فرزانه په دې کم عمر کې وده وله.
ډېر مې وویل چې د اسلام ژوند تباه شو، د دې ماشومې ژوند مه خرابوئ. نه نه، چیرته چا منل؟
لا حول ولا غلې شوه ښځې، یو خو تا په دې ډېرو پیغورونو غوږونه راته وخوړل.
پیغورونه به ولې درکوم؟ هماغه د اسلام ګلالۍ جنجال و چې هغه نسیم پکې ځواني مرګ شو.
که نسیم د اسلام په وژلو پسې نه وی وتی، ولې به مړ کېده خپله؟
او که تا هم د فرزانې د واده په شان هماغه وخت سرزوري نه وای کړې، د اسلام ژوند به هم داسې په سرکونو نه تېرېده.
ګوره شفیقې، په دې کلي کې خو یوازې زه نه یم چې وړه جنۍ مې واده کړه، زموږ د کلي څو جنکیانې همداسې وړې واده شوي دي، همدا رواج دی. نو اوس نو صابر ډول غاړې ته اچولې،
په هغوی به څوک خبر شوي نه وي، که نه هغوی به هم د فرزانې په شان سخت ژوند درلوده.
زه بابا د مېړه کوره دی، نو هر څه شی یې به نو. اوس زما سره غم دا دی چې نعیم زما نوم ورته نه یې اخیستی چې فرزانه مې ورور ور کړې وه.
د اسلام پلاره، څوک دي دروازې کې؟ به څوک یې؟
د جلسې وخت دی، لس بجې شوې. ښه، هر یو ووایئ چې څوک یاست او د دې قضیې سره څه تړاو لرئ.
زه نعیم د فرزانې پلار یم.
سرنوال صاحب، زه د لور خان یم، د فرزانې مشر تره یم.
زه د فرزانې د نکاح شاهد یم.
زم شاید وم
زه د احسان الله پلار ملک ستار یم
ما ته ویل چې د فرزانی احسان الله نکاح وتړل
ښه ښه مشران خو داسې کار نه کوي ځکه هغوی خو په شریعت خبر دي د ماشومانو نکاحې نه تړي ته څوک یې بابا څه کاره یې
هغه زه د احسان الله نکاح یم
صاحب که په قانون او شریعت خبر وای دا وړکۍ جلۍ مو نه وادوله او رښتیا دا خو زموږ رواج دی نو
ملک صاحب ستارخانه ستا نه به وروسته پوښتنه وکړم ښه د نکاح شاهدانو تاسو په کوم عقل فکر شاهدي ورکړې ده هلک او نجلۍ خو یو هم راضي نه ول
موږ څه کړی وای څارنوال صاحب پلار او ترې رضا وو موږ هم شاهدان شولو
تاسې شاهدان باید په دې پوه وای چې هلک او نجلۍ رضایت لري او که نه بیا به مو شاهدي ورکړې وه
زموږ په کلي کې دا لومړی ځل نه و چې وړه جنۍ وادوله موږ څه خبرو نو
تاسو له قانون هم بې خبره وی نو څنګه مو شاهدي ورکوله او ملک صاحب ستارخانه ته خو د هلک پلار یې تا باید خپل زوی درس ویلو ته پرېښی وی وروسته له هغې چې غټ شوی و بیا به دې ورته واده کړی و
سارانوال صاحب زموږ په کلي کې هلک او جنۍ په همدې عمر واده کوي ما خپل خی او چپ لاس نه پیژانده چې واده مې وکړه
ته د احسان الله نیکه که په قانون خبر نه وې په شریعت خو خبر وې د دې واده مخنیوی خو دې ونه کړ نکاح دې لا اضافه ورته وتړله
ما ته یې ویل واده دې راشه ته یې نکاح ور وتړه زه هم راغلم مشرانو همدا غوښتل نو
ښه ما ستاسو ټولو خبرې او اظهارات واخیستل تاسو تر نظارت لاندې دا چې چاته څه سزا ورکول کیږي هغه به وروسته معلومه شي موږ په 2 ساعتونو کې ستاسو دوسیه لیږو
بلې درنو اوریدونکو السلام علیکم ستاسو د روغتیا او سلامتی له هیله سره د نن ورځې خبرونه پیلو زه یوسف زدرانی مو تاسو له یو کلی زرغګونو ډرامې ورسته په یو حقوقي ټولنیز او پونیز موضوع با سوریدو تر بولم د دیونه پښتنه دا و چې د نکاح د شاهدانو شرایط څه دي تاسو په دې اړه څومره پوهیږئ په دې اړه ستاسو اوریدونکو نظرونه هم اخلو خو په خبرونه کې درون میلما او دینی عالم قاضي صاحب طلب الدین قدیری هم را سره دی مخکې له دې چې تاسو ته د اړیکو شمیرې ووایم له مولوی صاحب څخه باید مننه وکړم غلی قاضی صاحب ستړی مشی په خیر علی
خبرونه
مهرباني مننه درنو اوریدونکو تاسو هم کولای شئ خپل سیمو راته وایئ چې د نکاح شاهدان ستاسو په سیمو کې څوک او په کوم معیارونو ټاکل کیږي که پښتنه یا نظر سره شریکوي نو 0999203540 بل شمیره 0898225 د سټوډیو شمیره دی را سره اړیکې نیولای شئ قدری صاحب لومړی تاسو ته راځو د نکاح د عقد لپاره شرایط شي دي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ده نکاح په باره کې خو د شاهدانو څلور شروط دي او په اصل کې خو شروط دوه نور لږ ډېر مهم دي چې عادل دی او حریت دی نو دغه نورو شهودو کې شته خو په د نکاح په شهودو کې نو ختم دغه څلور شروط دي چې اصیل به وي یعنې غلام به نه وي عاقل بیبی یعنی ماتو یا مجنون ده بنده بی و بالغ بیبی یعنی طفل بنده بی او مسلمان بیبی دکه شاید دکه مسلمان ده پر کافر شاید نشه گرده ده دقه تلور شروع چی موجود بی دو دوگو شهادت پنی کافی صحیح ده
او دای وازی تاسو ده شایدانو پاره ولی پو مومی که ده نکاح ده اق ده صحیح که دو لپاره شرایط نورم ممکن وی اگه که اوریدون که تا بیان که
د ساتین کو خونم دغه چې اول خو باید دغه وی چې د دوی دوور سره لیدلی وي حضرت شریف فرمایي چې حضرت پیغمبر سره سم چورتاد وکړو چې مون کو وکړه د انصار سره بیا دوور ته چې توګه ولې د کنه د انصار په د سترګو کې څه د سعادت شته نو هغه به لیدلی وای به د کار کړو پیغمبر سره سم دوور ته چې هغه مې ونل دغه لیدل په مخ کې او د دوی هغه موافقه د ټول امورو کې چې ښه سره غشي بیا ځکه په آینده کې حدیث شریف کې فرمایي چې د دې لپاره چې بیا په آینده کې د تاسو مابین کې خلاف واقع نه شي نو د دې لپاره دا هم شرط ضرور دی او بل دا دی چې سین یې پوره وي په دغه سین کې په دې شرایطو کې نو بعضې خطرات وخت کېږي هم دغه رنګه د مور فلور هم ور سره استحبابان ضرور دي اسو خو نکاح دی میړه او د ښځې په مابین کې ده خو مګر دا د جواز یا اشتراک د والدینو د اقربو ده هم استحبابان ورسره ضرور دي بدونم نکاح یو څه خلل پیدا کوي
او مهرباني مولوی صاحب بیا موضوع باندې پات کې کوم اوریدونکو زمونږ سره اړیکه نیسی هغه هم اخلو لمړی اوریدونکو عبدالقادر دی لکندار ولایت نه موږ سره اړیکه نیولې مهرباني موضوع ته اتمن تاسو موضوع حاکمی موضوع اوري مهرباني خبرونه تراشه
سلام علیکم تاسو عبدالقادر فکین يم د کندهار ولایت څخه
وعليكم السلام
کچیر تاسو اسلامي اړخراتو او حقوق مسایل باندې خبرې کوو چې په ژوند کې دوه انسانانو ژوند اگر کم اسلامی اصول چې دی دو یا موږ کول هر مسلمانې ټولنه په دې باندې مکلفه ده او زیات مسلمان په دغه برخه کې د مولوی صاحبانو دی چې باید هغه په یو کلی کې د څه د واده مسایل مستر دي نو هغه کم شرعي مسایل چې دی عموما د امامانو پر تړاو لري او خپل خلک دې کوشش کوي راځي د جنوب غرب دویم کندهار ولایت کې موږ الحمدلله په شاري مناسک کې وسیږو تر دې پورې چې کم دلته نکاح حل کیږي او وی داوی چې باید په کسان په ښکښې ورته تاسو وکولای شي سبا د دې نه کا شاید او سیریا او پرخن کې وسوند ته شنه شي کوم تاسو پنه وایي سړی سیمو کې مثلا په سارا او کې په ورته وایي چې ډیره پر دغه ټکی اشاره نه کوي چې نن سره په دغه برخه کې خاصي ملای امامانو ته څه غوښتنه وي چې دوی باید دغه کوم وخت چې دوی په کلی کې یو نکاح سره کیږي دوستي سره مسته کیږي امامان باید دغه برخه دوی باید دوی ته دعوت ورکړي او دغه د نکاح شروط باید څنګه ورته بیان کړي ټول مهمه او اساسي خبره ده چې دوی خبر د نکاح لپاره باید شرعي مسایل او دلایل وړاندې کړي تر څو دوی راتلونکي ژوند هم خوشاله وسیږي او دواړه کورنۍ د جنجالونو مشکلاتو څخه نجات
ومومي مهرباني ستاسو نظر او موږ خبر کوو پښتنو مولوی صاحب اخیستې د درته وایي یو بل اوردونکو مخلو مولوی صاحب بیرته راځو منتظر پات شوې مهرباني ستاسو اړیکه مو زموږ سره وصل ده ازادي رادیو ده
مادم مولوی صاحب صدا پښتنه ده چې د شنی څوار کې بل فرض نه بالغ دا په کوم صورت کې اختیاري بلوغ لري یا هغه بیا په کومه طریقه باندې ممکن ده چې هغه اختیاري بلوغ دا مېړه چې د دنی پر بیا بلوغ ته ورسیږي ځان خلاصوي شي
ساس پښتنه وي قاضي صاحب وخت درته وایي مهرباني مولوی صاحب
عبدل اول خو محترم عبدالقادر صاحب خود دغه شروط خود په نکاح کې د ډیر ضروري چاول مقصد او هدف د لکه مخکې چته هم ودی د یو د عمر د پاره یو دروس اشتراکي ژوند دی د په محبت او شفقت او د اولاد په بدن سره ضروري نو دغه کې شرط اول دی چې حتما د نکاح باید علني شي د په پټه کې تیرې نه شي او په نسبت بعض مذاهب مودني دغه اعلان شرط دی د جمعې پرواز وی باید پس مونږ دین مازدګر زندګی ځکه چې د ټول خلک په خبر شي خو سره له دغه خبر ځنی بیا هم دا ضرور ده چې د شاهدان دی وي شاهدان خو مخکې مرز وکړو چې دغه څلور شروط لري چې اصیل بوي او عاقل بوي او بالغ بوي مسلم بوي د مسلمان لپاره البته کافر لپاره فاسق هم صحیح کېدای شي نو که بیا دغه شاهدان عدن ونه لري په صورت نکاح کې هغه شهادت دوی صحیح کېږي نو دغه شهود که څوک نکاح خط اخلي نو باید دغه پکې وي همدغه رنګې د شاهدان چې دغه شهادت ادا کوي د دغه مجلس کې څه کتبي هم نه وي خستی نو باید د یو وخت کې که د دوی مابین کې کوم جنجال رادري وي جنجال خو بده کې رادري وي مثلا اکثرا چې د مهر په موضوع کې مهر به نه ورکوي نو د دې لپاره هغه شاهدان به موجود وي چغه شادون بیا شادت وای چې موږ دغه نکاح کې شادت ورکو په دوه کې پنځه لکه یو لس لکه یو دوه لکه څومره مهر وو نو دوه د فارغ جنجال به یلی په واسطه باندې را پکېږي دغه څلور شروط په دوه هغه کې موجود دي په نکاح پر کې نو نو موجودات خو بیا مثلا لږ مهمه دغه ده چې محدود فی القذف هغه څوک چې په کده پورې تهمت ویلی وي بیا یې تثبیت نه کړي بیا اختیار دوره ویل کېږي بیا د هغو شهادت نه قبلېږي خو په دغو موضوع د نکاح قبلېږي
د لومړی اوریدونکو پوښتنه داسې عبدالقادر ورور ویلې چې که چېرې شرایط خو وي اما د مولوی صاحبان یا دیني عالمان چې هلته کښېني که چېرې شرایط یې نه وي پوره فرضاً ناانصافي شوي وي په کې لوړ ولور وي دوی باید آګاهي ورکړي هغه نکاح کې بیا هم کښېني کښېننی
نو د نوسته خوب د علماو کې ضرور دی نوسته خو ټول مسلمانانو کې ضرور دی خو د عالم د پاره وظیفه فقط دغه ده چې هغه ټول حدود کوم شرایط چې د نکاح لپاره ضرور دی واجب دی و فرائض دی و مستحب دی هغه دوی بیانوي او علما کرام به بیانوي نه تناوب چې بونه مجلس کې په منبر باید بیان کړو هر وخت
په بیا هم انصاف نه وي په یو نکاح کې چې دوی سره کینی هغه کې انصاف نه وي مراد شوی یا ولور قیمت وي یا د ماشومانو عمرونه پوره نه وي داسې دې ته پاملرنه کیږي پوښتنه کیږي دې پسې
نو خو حتما هغه به بیا غني کونی شي تل چې هغه شلو چې موجود نه وي نو هغه عالم باید هغه نکاح باید ونه چې دا ورته چې دغه شلو ضرور دي تاسو به دغه شلو په ځای کوي بیا پس تو بده نکو ما باندې دو نفر کتل کید
یعنی کیدای شي چې دوی بخي جک شي چې مون نکینو
درې نه طبعا طبعا نو هغه خو
اما اوریدون کی ډیر دا ګل لري دا شکایتونه لې چې نه پیخي کی په افغانستان کې دا شي نه کیږي چې څوک د لکومې نکاح نه جک شوی وي چې دا یا په اصول برابر نه دا یا شرایط پکې پوره نه دي دا سې کیږي
نو جنو تاسو ته معلومه ده چې دا د افغانستان شرایط بلکې د بعض نور ممالک هم دا سی بیخوره د بعض شرایط استعماری د حکومت و بعض استعماری د مالکان و د خانانو دغه شرایط یو استثمار راویلی نو په دو کښې علما باید کوشش وکړو چې د استعمار استثمار لاندې واقع نه شي او باید هغه شروع چې په نکاح کښې موجود وي هغه حتما په غور کړو لږ غیرت و همت ورسره په کار دی چې د استعمارګران دپاره د دغسې استعمارګران دپاره باید وویلی شي او هغه شرایطو باندې برابر کار وشي دغه وړه خبره نه ده
اوریدونکي د اختیار بلوغ په اړه پوښتنه وکړه فکر کوم
او اختیار بلوغ ارجمند محترم خو داسې پوښتنه وکړه چې دغه نجلۍ که وړه ورکول کېږي مثلا لس کلنه یا اووه کلنه دا ورکړ شوه بیا دا اختیار لري که نه لري دغه دوه صورته دي که چېرته دغه ولي اقرب ورکړي وي یعنې پلار ورکړي وي بیا نو دا ځان نه شي خلاصولی که چېرته ولي اقرب نه وي ورکړي برور یا بل چا کاکا یا چا ورکړي وي په نکاح سره بیا نو دا چې بالغه شوه دا اختیار لري که دا مړی قبلوي وي یا نه قبلوي ای دې اختیار شته قاضي جدا کولی شي
او مهرباني خیر اوسې دوی ځوابونه حتما واخیسته نور اوریدونکي هم په تمه دي هغوی ته هم ورځو چې پوښتنه لري که نظر لري زموږ سره شریکوي مهرباني خپله ځان معرفي
که السلام علیکم همت د پکتیکا نه خبرې کوم
وعلیکم السلام همت خان د پکتیکا ولایته په خیر راغلې مهرباني
تاسو او د تاسو د راډیو همکارانو او اوریدونکو او د جناب میلمه سره ته زړونو کومې سلامونه وړاندې کوم
وعلیکم السلام مهرباني
کوم حدیث له حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه نه راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یایي چې نکاح نه کېږي د کونډې تر څو پورې چې دې اذن یا اجازه نه یې ورته کړې او نکاح د پادې د فکرې نه کېږي تر څو پورې دې اجازه نه یې کړې خو ګورئ په دې کښې د علماو په خپل مابین کې اختلاف ده که تاسو دوهم جیل د مشکات کتاب نکاح وګورئ په دې کښې اکثر علما دې ته تللي دي چې نکاح کول یا نکاح جایز ده او په دې کښې اختلاف هم نشته د بکرې او دې سند په دې باندې نیولی ده د نابالغې د ماشومې چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې خپله لور حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړه نو هغه نابالغه وه او د هغې عمر د پنځو کالو وو او په نهه کالو کښې دا ورته واده شوه نو که چېرته نکاح د نابالغې جایز نه وای نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها نه ورکوله نو په دې کښې اکثره علما خصوصا د موږ د مذهب احناف علما په دې باندې متفق دي چې د فکرې جایز ده اما چې څارنوال چې د تاسو د ډرامه کښې چې څارنوال ورته یایي چې نکاح چېرته ده او نکاح نهشته دا د ما په نظر د شریعت له نظر نه سل په سله کښې مثلا دا غلطه ده او په دې ډرامه کښې باید تغیر راشي د علماو سره مشوره وشي په دې هغه کښې او بیا وروسته په دې باندې خبر که نو تاسې کتاب النکاح وګورئ مفصل بیان په دې کښې راغلی
خیر اوسې احمد خان د پکتیکا ولایت او مهرباني تاسو کافي زیات معلومات درلودو بلکل ډرامه چې لیکل کېږي هر اړخیزه مشوره پرې کېږي مولوي صاحب بیا هم په دې اړه درته ووایي معلومات به در کړي حتما اختلافي موضوعات دي مولوي صاحب نو دا ډېر بحث ته ضرورت لري فکر کوم شاید وخت زمونږ کم وي بیان شي خو بیا هم که لږ څه ورته ویل غواړئ
نو دا خو داسې محترم احمد صاحب چې یو خو موضوع د هغه د پنځه کلنه نه وه دې باندې پوه شو چې هغه حضرت ام المؤمنین عایشه صاحب شپږ کلنه وه هغه د خطبې خبره وه بنا چې پرې وشوه هغه وخت کښې د دې نه کلنه وه دا پنځه کلنه نه وه یو خو د اول نه په خطبه کښې شپږ کلنه وه بیا په دویم کرت کښې په بنا کښې چې په عربي چې بنا ورته ویل کېږي موږ تاسې نکاح ورته ویل کېږي یا ازدواج توی ورته ویل کېږي هغه په اوساعت کښې دا نه کلنه وه یو خو دا دی چې هغه موضوع مستثنا ده له حضرت موضوع کې خبره دا ده چې دا په حدیث کې راغلی ده چې حتی پلور یې ورکړی وه پلور یې ورکړی وه یوه نجلۍ حدیث د ابن عباس صاحب دی چې پلور یې ورکړی وه بیا دو راضي نه وه بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم اختیار ورکو چې اختیار لري نو په غوته یې اختیار ورکو.
مولوی صاحب فکر کوم شاید ډېر وخت هغه مطلق عمر خبره هم نه وي ذهني ودې ته جسامت ته دې ټول ته هم باید وکتل شي ورسره مهرباني. په دې اړه بیا هم بحث پکار دی. البته زموږ د خپرونې وخت کم دی خو یو بل اوریدونکی هم اخلو چې دی څه وایي وبخښئ منتظر پاتې شوی مهرباني. بله ستاسو اړیکه زموږ سره وصل ده. دا اوریدونکی خبرې نه کوي. بل اوریدونکی اخلو. بله مهرباني. دا اړیکه خرابه ده. بل اړیکه اخلو. بله ستاسو اړیکه زموږ سره وصل ده. د خپرونې وروستۍ شیبې دي که لږ زر خبرې وکړي. بله
بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خپرونې ته په خیر راغلې مهرباني.
زموږ نکاح و د پیغمبر علیه السلام نکاح جلا ده. دا چې اوس په نکاح کښې ورکوي زدران صاحب تر څو چې ښځه په بد کښې ورکول په پښتنو کښې دا رواج دی چې د کونډې اختیار هر لیور درلودل دا په موږ کښې رواج دی. تر څو چې دغه خرافاتو عناناتو رواجات او دغه دودو دستورو رسومونه چې موږ لرو تر څو پښتني جامعې څخه دغه جهالتونه ورک نه شي هېڅ څوک به خپل په مقصد ونه رسېږي. نو زما د مولوي صاحب یوه پوښتنه دا ده چې مولوي صاحب یعنې څومره علما کولی شي په چې ښځه په بدۍ کښې ورکول کېږي یا ښځه فرضاً په نابالغ سیند کښې ورکول کېږي دغه علماوو څومره کوشش کړی چې ځایي ورکړي او څومره علما پر دغه باندې تاکید کوي چې باید علما د هر سړي مور پلار کاکا دا باید پوه کړي چې دا خپله ښځه یعنې
مهرباني. ډېره مهمه پوښتنه وه. دوی به درته ووایي ځکه چې په همدې ډګر کښې کار کوي پاتې شوي دي له علماو سره ناسته پاسته ده. مهرباني. خیر اوسې پښتون صاحب.
محترم پښتون صاحب ته ډېره ښه مهرباني وکړه. دغه موضوع د حضرت ام المؤمنین عایشه صاحب یو مستثنا موضوع ده. هغوی دوی لوی شان درلوده او نکلی کښې دا نکاح شو په اتلس کلنۍ کښې پیغمبر د دنیا نه رحلت وکړه د ټول علوم دې پاس کړل ټول صحابه کرام یې دوینه پوښتنه کړه. په هغو موضوع کښې خبره یې دغه ده چې صحیح حدیث دی چې په وخت صغارت کښې چې ورکول کېږي که ولي اقرب ورکړه نو هغه اختیار نه لري او که ولي اقرب ور نه کړه کاکا یا بل چا ورکړه نو هغه بیا اختیار لري. هر چې د کونډې موضوع دی کونډې موضوع کښې حتماً دغه ټول احادیث دا وایي فقها هم داسې وایي چې دېنه حتما باید ووایي چې بلې زه نکاح د پلانکي سره کړم او دغو نه حتما استیزان وکړه اجازه ځینې وغواړي او د بکري نه یې وغواړي. خو بکري خبره دغه ده که بیا ډېر سکوت ته وکړم هغه سکوت یې هم اقرار دی. سکوت موضوع د اقرار کښې اقرار دی. نو دا چې علماو ته دغه ضرور ده چې دا خبره بیان کړو باید خلکو ته وکړو چې په صغر کښې واقعا په اوس شرایط کښې خو بېخي هغه ده. هغه وخت کښې خو دولس کلنی سن و اوس خو په بل حدیث کښې تنه دولس کالم نه دی شرط بلکې دغه بلوغ د په اصطلاح شیطان بازي ورکول دغه پکښې شرط دي. نو دغه په موجوده شرایط کښې د اتلسو نه کار ته نه شي کېدی د اتلسو نه پورته کېږي وجود ډېر ضعیف دی.
حتما ډېرو اوریدونکو خپلې پوښتنې ځوابونه واخیست. مولوي صاحب که چېرې شاهدان فرضاً یو داسې نکاح چې هغه شرایط نه وي برابر لکه پخوا چې اشاره ورته وشوه ولور لوړ وي ماشومتوب وي رضایت نه وي نور څه آیا بیا هغه شاهدان که چېرې کېني هغه تر سوال لاندې راتلی شي؟
حتماً شاهدان د همدې لپاره دي چې د شاهدان نه سوال وشي چې دغه موضوع چې تاسو هغه کړی وه سیندې د انجلۍ څه وو او په څه وخت کښې وه چا ورکړې وه پلور ورکړې وه که بل چا ورکړې وه آیا ولې اقرب وه که ولې آباد وه په محضر کښې وه که غیر محضر کښې نو محضر هم کښې شرط دی په نکاح کښې چې باید اعلان کښې وشي خلک خبر شي چې دا نکاح ده.
یعنې دوی تعقیبېدای شي
دوی تعقیبېدای شي او دوی به شهادت بېرته ادا کوي ولا تکتم الشهادة ثم یکتمه فهو آثم قلبه. نو ادا د شهادت خوم دغه زګل چې محضر د قضا کې بری خپل شهادت بیرته ادا کیږي مر کې اختلاف راغی یا په نکو په طلاق کې اختلاف راغی نو بیا هغه نو کو وکړل چې دغه نه بیا وکړل چې د نکو وا کنه وا
او تر سوال لاندې راتلی شي او حتی ګناګار حساب شي
شهادت مو ادا کیږي
او ډیر زیاته مهرباني مولوی صاحب تاسو سره خبري خوږی وي اما دا موضوع زیات بحث ته اړتیا لري خو زموږ د پرونی وخت کم وي ان شاء الله پر راتلونکو خبرونو کې بیا په خبري کوو
خدای دې قبول
کړي نو درنو اوریدونکو هر جمعه تاسو کولای شئ لات نیم بجې وروسته یو کلی زرغګونو ډرامه او ور پسې بیا ژوندۍ بحث تاسو هم کولای شئ 0 اوس شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمیرې ته زنګ